ستړي مشي دا مشاله دیو ده په پښتونخوا کې د سحر لس په کابل کې نهنیمی او دلته د پراګ په سټوډیو کې د سحر شپږ بجې دي. د روانې خبرونې د کوربه په حیث زما مجید بابر، د خبرونو د ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار علي محمود نیکی هیلې او سلامونه ومني. په چین کې د شنګای کانفرنس غونډه زموږ د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور سیمه ییز، کورنۍ او نړیوال موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به مزاحیه خبرونه پام کوه واورئ. خو اول خبرونه د نجیب عامر نه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله نن په چین کې د شانګهای سازمان غونډې ته ویناوی کوي. ملګرو ملتونو د افغانستان سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه او د امریکا خارجه وزیر جان کیری د روسي چارواکو سره د شام او یوکرین په حالاتو خبرې کوي. دا هم بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله نن په چین کې د شانګهای سازمان څوارلسمې سرمشریزي ته ویناوی کوي. غونډه د سه شنبه په سهار د چین د وزیر اعظم لی کیچیانګ په خبرو پرانستل شوه. نواز شریف پرون چین ته له روانېدو وړاندې رسنیو ته وویل هیواد په افغانستان کې د امن لپاره جدي اقدامات کول غواړي او د دې خبرې طرفدار دی چې د افغانستان مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. چین ته د افغانستان د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د سفر په اړه د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی مشاله ډیو ته ویل
مبارزه با افراطگرایی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر،
د افراطیت په وړاندې مبارزه، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی، د کوکنارو د کر په وړاندې مبارزه او همدارنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړۍ کرښه کې دی، هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرائیه رئیس په وینا کې به مطرح شي.
د پاکستان سرکار رسنیو نن لیکلي چې نواز شریف به د غونډې په حاشیه کې د خپل چینایي سیال لی کیچیانګ سره هم ملاقات کوي او په دوه اړخیزه معاملاتو به ورسره خبرې کوي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل پرون په پیښور کې وویل د خیبر پښتونخوا حکومت سره په ترقیاتي کارونو، انرژي او د ترهګرۍ خلاف په اقداماتو کې مرسته کوي. نوموړي پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د لومړي وزیر پرویز خټک سره د لیدو پر مهال دغه څرګندونې وکړې. په دې موقع په پیښور کې د امریکي قونسل جنرال ویلیام مارټن هم موجود و. امریکایي چارواکو په پیښور کې پر آرمي پبلک سکول د برید د کال په پوره کېدو خپله غمرازي هم ښکاره کړه. په نوموړي سکول تیر کال د دسمبر په شپږمه وسله والو برید کړو چې په ترڅ کې یو سل او څلوېښت کسان وژل شوي او نږدې هم دومره نور ژوبل شوي. په دې مناسبت مشال راډیو هم سبا ته په راډیو او ویبپاڼه مستند معلومات او ځانګړي مرکې وړاندې کوي. د پاکستان سترې محکمې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری په سزا د بیا کتنې درخواست رد کړې دی. عدالت وایي مجرم د قتل اعتراف کړی او له وسلې سره نیول شوی، نو ځکه یې د سزا خلاف د بیا کتنې اپیل نشي منل کېدی. ممتاز قادری چې د مرګ سزا سره مخامخ دی، تر دې وړاندې سترې محکمې ته خواست کړی و چې د هغه سزا ته د بیا کتنه وشي، خو د نوموړي د دوسیې د څېړلو لپاره ټاکل شوې درې کسیزه ډلې په خپله پرېکړه کې ویلي. د ممتاز قادری وکیل دا خبره ثابت نه کړه چې پخوانی گورنر سلمان تاثیر د مذهب سپکاوی کړو، نو ځکه د ممتاز قادری سزا به په خپل حال پاتې شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره د دوامداره مرستو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فیلټمن کابل ته په روسي سفر کې دغه څرګندونې افغان چارواکو ته کړې دي. ښاغلي فیلټمن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره د افغانستان پر اوسني وضعیت تیره ورځ خبرې وکړې. نوموړی په داسې حال کې له افغانستانه کتنه کوي چې د ډسمبر په یوویشتمه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی نیکولاس هایس هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې هیواد د اوسني امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه رڼا واچوي. ملګرو ملتونو هر کال په افغانستان کې خپل سیاسي ماموریت یا یونما تمدیدوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان په زندانونو کې له په زرګونو بندیانو او د زندانونو له کارکوونکو سره د شړیو او نورو اړینو موادو د مرستې خبر ورکوي. دغه کمیټې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژمي له رسېدو مخکې د نومبر د میاشتې له پیله تر اوسه په شاوخوا 15 زره بندیانو او د زندانونو پر 3600 کارکوونکو ګرمې کمپلې، تودې جامې او د حفظ صحي نور ورځني اړین مواد او وسایل لکه د غاښونو برسونه، کریم او صابونونه ویشلې دي. سور صلیب وایي د افغانستان په اکثره زندانونو کې بندیان د تودوخې مناسب سیستمونه نه لري او تودې جامې او ګرمې کمپلې هم ورسره نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سې شمې په ورځ وختي مسکو ته ورسېد. د ورځې په اوږدو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په موخه د واک د سیاسي لیږد او په ختیځ یوکران کې د سولې د تړون د عملي کولو په اړه خبرې کوي. د ښاغلي کیری د سفر په نیویارک کې د روانې میاشتې په 13مه نیټه د سوریې په اړه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو د دریم پړاو نه وړاندې مخې ته راغلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې جان کیری د روسی انډول سرګی لواروف تر دې وړاندې په ټلیفون هم سره خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه چارواکي مشال لډیو ته وویل د دسمبر په 28مه نیټه چې دغه سازمان سفیران ملاقات کوي نو اروپایي ټولنه به د روسیې پر ضد اقتصادي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو پورې نور هم وغځوي. دا بندیزونه به د 2018 کال د جولای تر 1.5 نیټې پورې د روسیې په مالی، تیلو او پوځي سکتورونو او د ځانګړو اشخاصو پر ضد لګیدلې وي. د اګست په 14مه په برسلز کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د روسیې خلاف د بندیزونو د غځولو وړاندیز وروسته لاغې وځنډېده چې ایټالیا په دې اړوند د لوی سیاسي کچې د بحث غوښتنه وکړه. لومړی پلا په روسیې د 2014 کال په جولای او سپتمبر میاشتو کې وروسته لاغې بندیزونه ولګول شول چې د یوکراین کرایمیا سیمه یې په غیر قانوني توګه په ځان پورې وتړله او په ختیځ یوکراین کې د روس پلو بلتون پالو ملاتړ وکړ. دا تر دې ګړې د مشال اړیو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده دي. د شنګای کانفرنس نننۍ شروع کیدونکې غونډه کې بعد افغانستان اجرایي رئیس په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟ د یاد ریاست ویان مجیب الله رحیمی وای
مبارزه با افراطگرایی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر.
په پاره چنار کې د تیر توار پر د شوی 14 پاړه په سیمه کې د انجمن حسینیا مشر سراج علی وای
بل کې مو خیال د سینر ته د حکومت خپل ته پکې کوي دا خیال مانه ده چې د اهل سنت کې ایجاد د شتګردي.
د اف سی آر د قانون لخوا اوس هم ځایي ولستنګول کیږي. د خیبر قبایلی سیمې یو ځایي کس وای
زما یو زوی نیولی دی، دین محمد نوم یې دی، او بې ګناه یې اچولی دي سبی چای څښلی چای وي ته کیښ وي سرتور سر خپیا بلېخپې همداسې درسونو ته را واچول.
د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې مزاحیه خپرونه پام کوه هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د چین کې د شنګای کانفرنس غونډه شروع شوې ده. دغې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ورغلی دی. په دې اړه باندې احمد الله نه تفصیل اورو.
د چین په شنګژو ښار کې چې کوم دی هغه د شنګای تاون تنظیم 14مه غونډه چې کومه ده هغه شروع شوې ده. اوس نه لږه شیبه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی هغه هم د کانفرنس غونډې ته چې کوم دی ورغلی دی، او دا مهال د چین چې کوم وزیر اعظم دی هغه غونډې ته وینا وکړله. خو تر څو پورې چې د وزیر اعظم د وینا خبره ده نو د پاکستان چې کوم وزیر اعظم هاوس کوم چارواکي دی اوس نه لږه شیبه وړاندې مشال ریډیو سره خبرو کې ویلا چې وزیر اعظم به په دې غونډه کې ګډون په وخت چې کوم خبرې اترې دي هغه به نه صرف هغه به کوي بلکې د دې وروسته به وزیر اعظم د چین وزیر اعظم چې کوم دی هغه سره ملاقات هم کوي، او هغه سره به په دواړه خیزه تعلقاتو نه علاوه د پاکستان چین اقتصادي راهداري دغه شان تجارت چې کوم دی په هغه باندې او نور یو شمېر مهم موضوعات چې کوم دی په هغه به سره هم خبرې اترې کوي. د وزیر اعظم هاوس تر مخه چې په دې غونډه کې د پاکستان نه علاوه کوم غړي ملکونه دي په هغه کې روس، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان او چین، د هغه وزیر اعظمانو نه علاوه نور چې کوم مباشر ملکونه دي په کې افغانستان او هند هم شامل دي هغه مشران هم ګډون کوي. دغه شانتي په دې غونډه کې د غونډې ته به وزیر اعظم چې کوم دی نن خپل وینا هم کوي او هغه چې د پاکستان لکه مطلب کوم چې دا مهال کوم مشکلات رامخ دي هغه حواله سره به غونډه کې خبرې اترې کوي. خو بل خبره چې کوم دا غدا چې پاکستان ته روان کار په جولای میاش کې د روس په خار اوفا کې شوی سرمشریز غونډه کې ته تنظیم د مستقل غړي جوړېدو بلنه ورکړې شوی و او د وزیر اعظم هاوس تر مخه چې پراتونکو کال کې به کوم غونډه کېږي د تنظیم نو په هغه کې به پاکستان چې کوم دی او هند دواړو ته مستقل رکنیت ورکړې شي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د یو هیئت په مشرۍ د شانګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته تللی نن د دې سازمان غونډې ته وینا وکړي. په دې اړه باندې نور تفصیل نوریاس نوری.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس به نن د شانګهای د سیمیزو همکاریو د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د خبره د اجرایی ریاست ویان مجبور رحمان رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې عبدالله عبدالله به د دې سازمان غړو ته په وینا کې پر یو لړ مهمو کورنیو او سیمیزو موضوعاتو رڼا واچوي.
مبارزه با افراطګرایی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر،
د افراطیت په وړاندې مبارزه، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی، د کوکنارو د کر په وړاندې مبارزه او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړۍ کرښه کې دی هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس په وینا کې به مطرح شي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان بشپړ غړی نه دی خو په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د اجرایی ریاست ویان ویل عبدالله به په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب باید ومنل شي هم تاکید وکړي. رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري او افغانستان هیله من دی چې په بل سرمشیزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. د حکومت اجرایی رئیس د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند هیئت له مشر سره جلا کتنې ترسره کړې. رحیمی په وینا د روسیې له صدر اعظم دیمتری میدویدف سره په کتنه کې د حکومت اجرایی رئیس له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د روسیې د مرستې غوښتنه وکړه چې د روسیې صدر اعظم هم په ډیرو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. میدویدف ژمنه وکړه چې روسیه دې ته تیاره ده چې له افغانستان سره د تروریزم او د افراطیت پر وړاندې مبارزې او هم د ملي اردو د ځواکونو د پیاوړتیا یا په برخو کې تر هغه چې د روسیې په وس کې وي همکاري وکړي. د شانګهای د سیمیزې همکارۍ په سازمان کې چین، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بیلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د لسمې په غونډه کې دې سازمان هند او پاکستان هم د بشپړ غړو په توګه ومنل چې په راروان 2016 کال کې به د دې سازمان د بشپړ غړو په توګه په غونډو کې ګډون کوي. د شانګهای سازمان په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکارۍ په هدف په 1996 کال کې جوړ شوی دی.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره شو.
دسمبر
په 14 د دې غم لړلې پیښې بیلا بیل اړخونه پر رادیو او مشال رادیو ډاٹ کام ماهر وای.
تاسو مشال رادیو ته وګی ورزو په خبر تا تیر ورځ په امریکا د په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره ملاقات کړی دی. په دغه ملاقات کې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي؟ خالد خان نه دا تفصیل ورو.
مشال لیډیو ته چې کوم خبر پانه راغلی ده دا هغې تر مخه پاکستان کې د امریکي سفیر ډیوډ هیل او بیا په پېښور کې د امریکې د کونسلګرۍ مشر ویلیام مارټن دغه ملاقات کې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره خو اول د 14 دسمبر چې کومه پېښه شوې وه په هغې باندې ورسره خپل غم راضي را کړې وه. دغه یو کال پوره کېږي 14 دسمبر او د دې نه علاوه چې کومې خبرې شوې دي نو د خبر پاڼې تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د امریکي سفیر ته دا وویل چې د صوبایي حکومت یا د خیبر پښتونخوا صوبه هېڅکله دا نه غواړي چې په قبایلي علاقو باندې یا فاتح باندې خپلې فیصلې راشي او د فاتح خلک قبایلي ولس چې کوم فیصله وکړي د دې اشاره د قبایلي فاتا والا سر کم قرارداد یا کم بل رونی سی اغی ته اشاره وا هغه در سرګندونه کی چې اغی پا د کبالیولو څخه فیصله په دې در کې اغی ته منځره وی دې سره سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا هم وویل چې د قانوني اکشن پلان یا سره خبره د مخنیوي لپاره چې د وفات کړي حکومت یا د پاکستان د فوج کوم تګلاره ده نو صوبایي حکومت په هغه کې هر څنګه مرسته کوي او په ټوله صوبه کې د ترخګره د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. د دې سره سره امن امان هم خبر شو او دا وویل شو چې په صوبه کې ترقیاتي کارونه او خاص کر په رسیت په لړ کې او د تعلیم په محکمه کې د دې حکومت ډېر کارونه کړي دي. انرژي کراس یا کم د بجلی د نشوالي مسله چې په صوبه کې ده پاغه هم خبر شوې د امریکای سفیر وته دغه باور ورکو چې د حکومت په صبر کې کم د بجلی څنګه ده پاغه کې مخکې نه هم مدد کوي او نور هم به مرسته کوي. دې سره سره دا به هم وایم چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره آسټرېلیا های کمیشن په پاکستان کې کوم دی های کمیشنر دی هغه هم پرون ملاقات کړی و.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پاره چنار کې د تیر اتوار په ورځ په بمی چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ جوړه واوړې ده. د دغه پیښې وروسته په سیمه کې د سوګ اعلان شوی دی. بل خو ځایي اوسیدونکي وایي د یو شمیر امنیتي پوستو باوجود د داسې پیښې کېدلو سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخند اسد نه اورو.
په پاړه چینار کې د تیر اتوار د ورځې په بمی چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په سیمه کې د دریو ورځو د سوګ اعلان هم شوی دی او ټول کاروباري مرکزونه او بازارونه بند دي. دغه چاودنه په پاړه چینار کې د ګرمو جامو په یو لګیدلي بازار کې وشوه چې پکې د سړي رشتو زیات کسان ووژل شول او تر اویاو ژوبل شول. د کرم ایجنسۍ د انجمن حسینیا سیکرټري ملک سراج علي وایي د دوی په سیمه کې پوز او نور امنیتي عسکر ځای پر ځای دي خو بیا هم داسې پیښه مخې ته راغله.
ټیک دی چور چاپیره مونه پوش پروت دی خو لکه نورې ډېرې لیاریا داسې دي چې کوم سړی که بم روړي که څه روړي نغاخ لکه روډ نښه نه رسي که نه نورې داسې لیارې شته سروانو کې بم پرشنور شهر ته سانیسه کېدای شي که عوام خرمشه پاره دا خیال وي چې کله د مکاوه شي چې دا د حکومت کمزوري دی یا حکومت ممکن دی کله کله داسې هغه خبرې کېدای شي چې دا خپله کوي خو لکه موږ خیال داسې نه دی چې دا حکومت خپله دمکې کوي دا خیال ما نه دی چې دا اهل سنت کوي دا داسې دهشتګرد دی او موږ ته افسوس دی د دمکې مو بچي شهدا شول تقریبا 70 زخمیان دي دینی مو قوم ډېر خپه یو او ډېر افسرده یو.
چینار په دغه چاودنه کې ځینې سخت چوبل کسان د هلیکاپټر له لارې د پېښور لیډي ریډنګ روغتون ته هم رسول شوي دي. د پاړه چینار نه د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري عابدلی وایي په پاړه چینار کې د دومره امنیتي چک پوستو باوجود د داسې پېښو کېدلو د سیمې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
دغه اوس تاسو لیټست پاتې وي چې تقریبا 75 کسان ورکې زخمیان شوي دي او تقریبا 25-26 ورکې شهیدان شول. نو د فوج څخه کله چې راځي خسته دي عوام د تاثیرات وو چې د پوش په نگرانی کې به تاسو ته غلطه پیښه نه کیږي ولې چې دوی ډېر لکه بندي کړي دي په هر علاقې کې خپل فوجونه کړي دي تلاشي اخلي هیڅ قسم ته تاسو څوک نه پکې وي چې هغه شهر ته یو چکو ځان سره راوړي. ما د ګورنمنت ناکام ورکې بلی سي ځکه ته ګورنمنت او سبوري د سي دغه اکشن نه اخسته چیکینګ به وجود د مکی کیږي ورکه نه دا دوی لکه ناکامي ده کمزوري ده او ولې ته پاري وځي باندې دوی چیکینګ کوي ته شهر در نه وځي دا یو ځای نشته ده تاسو چیکینګ نه کیږي چیکینګ به وجود په شهر کې به د مکه کیږي نو دا به حکومت ذمہواری ده او دوی ته دا زغم دا هم د شهرم په کار ده دوی چیکینګ به وجود به د مکه وشول او عوام دې په قهر دي خبره تا.
بل خو د دغه پیخې ذمہواری او سوال دلی لشکرې جنگوي العالمی منل ده. د پاړه چنار یو اوسیدونکو وايي باید حکومت داسې پیخو پوره پلټنه وکړي.
څنګه دا خراب کورونه دي دا د شیطانانو کور دی پوښ روح کال خل داسې کورونه نه کوي حکومت دا پښتنه کوي چې خپله دا خلکونه چې ګریپټوري کې پوښ وي پښتنې ونه وشي دا ولې څه کورونه کېږي بېځا بېځا.
د سیمینار د پاکستان افغانستان پیپلز ګوند یو ځای مشر حامد توری وایي په دغه پیښه کې زیاتره غریبانانو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په دغه وخت په بازار کې موجود وو. هغه وایي باید حکومت او پوځ د کرم ایجنسۍ د امنیت خوندي ساتلو ته پوره پام وکړي.
افغانستان درو صبح او سر ٹچ کرائی اور ڈیرا دا افسوس خبر دے تو دورا سیکورٹی باوجود دلتا دھماکہ کی گی اور دورا چیکنگ باوجود.
حامد توری دا اہم وائی دغه پیخې د سیمې کاروبار سخت متاثر کړی دی او د سیمې د امنیت په اړه یو ځل بیا پوښتنې راپورته کړې دي.
پام کوه جال ور سره
خبرونه او فریادونه
لکه چې تیر دې نه بازی پام کوه.
الوی ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن.
ګرانو اورېدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دې مې وجه پام کوه.
د مشال لړیو مزاحیه پروګرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو مشالې جو ته وګورئ. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به پام کوه خبرونه تاسو واورئ. اوس تاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د خبرونې په دې برخه کې ورځو خیبر قبایلي سیمې ته. د یادې سیمې خلک د پولیټیکل چارواکو او امنیتي ځواکونو د چلند نه شکایت کوي. وایي چې د اف سی آر د اجتماعي ذمهواری تر لاندې د دوی بېګناه خلک په جیلونو کې اچوي او د بدامنۍ د یوې پیښې د رامنځته کېدو نه پس ټوله قبیله ځورېږي. په کورونو یې چاپی اچوي او د قبایلي رسم رواج خیال نه ساتي. دوی وایي چې د یو تن ملدم په سر کې د ټولې قبیلې له سزا نه ورکوي او د بشري حقونو دغه سرغړونه دې بنده کړی شي او چې د اف سی آر د اجتماعي ذمهواری ماده کې کوم اصلاحات شوی هغه دې عملي کړل شي. په دې حق نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې پولیټیکل چارواکي او امنیتی ځواکونه یې په سیمه کې د بدامنۍ د یوې پیښې وروستو د اف سی آر په اجتماعي ذمهوارۍ کې اوس هم بېګنا خلک نیسي او د یو تن ملزم په سر کې ټوله قبیله په حوالات کې اچوي او چې د اف سی آر په اجتماعي ذمهوارۍ ماده کې کوم اصلاحات شوي دي هغه نه عملي کېږي. په دې هکله د جمرود غاړیزې سیمې یو تن زر محمد پرېدی مشال ریډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې د دوی د کلي نه په کافي فاصله باندې د بدامنۍ یوه پیښه وشوه او د دوی د کورنۍ خلک یې پکې یوړل.
زما یو زوی نیولی دی دین محمد نوم یې دی. کرخانو مارکیټ کې دکان دی او بند دی اوس هم بند دی او بېګناه یې اچولي سبۍ چای یې څښلې چای یې ورته کېښوې سرتور سر خپیاب لېخبې همداسې ډرسونو ته راواچول. دا یې نکسي چې دا غریب دی دا مزدور دی دا ور دای دادا اٹھی والا دای خو بس خالی چپ کم جا کی وره دات وشی نو اغه خواره کی او بس ترا چوا دار سن تا وزرا چوا دار سن تا و دروازه په خو باندې وا او د خزو د ماشومان بے عزتی کوا دا په کم قانون کی په کم مول کی دی دا بل دا خبره چې د مون دل تبدا تا شیل د چشی پاره دای د ما دل تا مالک شتا د ما دل تا سپینګی رشتا اغه رو واری
او یو بل تن رب نواز وای چې دا د بشری حقوقو نا سرغړونه دا چې د بے گناہ خلق پکورونو باندے چاپی چول کی گی او پا حوالات کی بندوی
ڈیرا غٹ خلاف ورزی و انسانی حقوق و دغه مونږ اپیل کو پر زور مزمت کو چې مونږ د دې هغه خیال او ساتل شي زمونږ چر دیواری زمونږ دی عزت زمونږ دی بډاګان مشوانانو بے ستری او بے عزتی دی مکه ولې شي بدای بند کړي شي. زما خپل یو تر راوسته اپ کلی کی جنرال سٹور یو دکان اٹه ماټه والا کاسته یا چول دی قبایل نو می دی امانزلت لو او مانزل جمعات لا پال تغریب پلیار کینی ولې بچی خبرم ندی چیرې مون پلاس شو چرته لاړو چاونی وو ټول جاړي مشومان او یو وحشت یی تاری کړه په خلکو باندې او ډیر بد حال لري غسته.
او د خیبر جنسی د تورخیلو کلی یو تن صالح جان اپریدی وای
ما روري راوړی ابل اورس چکما واقعیا وشو بیگان ابل بیگا شپې څه دازي مازی وشي یا تختابیک په ایریا کې او یمږه لا کام نه بس وینیو نور خو مونږ ته څه پته نه لګیا شپه پوه چې څه شوی او څنګه چل دی و دغه شان د رویه دی مونږ سره مه کېږي لږ صندوقونه په ټوپکو وهه او دا خو ښه خبره نه ده پوه شولې غلطي والا سړی ده وده یې نیسي ولا مونږ پرې نه خفه کېږو
د اف سي آر په اجتماعي ذمهوارۍ کې د بې ګناه خلکو د نیولو او د اصلاحاتو د نه عملي کېدو په هکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام رای واخیسته نو دوی وویل
داسې خو یو خو دا دی چې یو قانون وي هغه د خاورې ذمه داري به وي چونکې دا شیزونه اپلیکیبل ول او اوس هم چې کوم دي نو دا به اپلیکیبل دي او دې کې چې کوم هغه ریفرمیشن راشي نور ترانزیشن پکې راشي دا د وخت وخت سره به خبرې دي دا چې کله ټول شیزونه په یو ځای شي نو انشاءالله هغه خبرې هغه حقوق چې کوم خلکو ته پکار دي چې ملاو شي نو انشاءالله هغه خلکو ته ملاویږي
یاد دی وی چې په 2012 کال کې د اف سی آر په اجتماعي ذمهواري ماده کې بدلون شوی دی او د دغه بدلون تر مخه د یو تن ملزم په سر کې با ټوله قبیله نه بلکې یوازې د ملزم د کورنۍ غړي نیول کېږي خو د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې دغه بدلونونه لا تر اوسه نه دي عملي شوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي
غوږ ورته ونیسئ
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان د قومي اکشن پلان نږدې یو کال پوره کیږي خو په دې پلان باندې دا نیوکی کیږي چې د دې پلان د لاندې ترهګر نه دي ځپل شوي او وسلوالې ډلې لا هم خپل فعالیتونه پر مخ بیایي حکومت وایي چې د دې پلان لاندې یې په زرګونو مشکوکه کسان نیولي او د ترهګرو ملا یې ماته کړې خو کارپوهان وایي چې په پنجاب کې موجودو وسلوالو ډلو ته هیڅ نه دي ویل شوي بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري
د پاکستان په څو ورځو وړاندې د ضربې عزب عملیاتو د لاسته راوړنو د بیانولو په وخت ویل چې د 3500 په خواوشا کې وسلوالي وژلې دي د عملیات تیر کال د جون په 15 تاریخ پیل شوی وو او د چارواکو په خبره د تیر کال په دسمبر کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان لاندې تیز کړل شول پاکستانی چارواکي وایي د دې پلان لاندې د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي خو ځینې څېړونکي په نیوکه کوي او وایي چې د دې پلان اهداف نه دي ترلاسه شوي د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي افسر لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندوستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی ویل شوی
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه وو پوځ او پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري پوځ فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندوستان سره مشرقي پولي خواته ده بل خبره دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوالې ډلې پکې موجود دي ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي خو اوس پر پوځ او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي
د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک بیا وایي د پاکستان حکومت لا تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې کوم وسلوال وځپي او کوم پرېږدي نو ځکه قومي اکشن پلان پورا او سم نه عملي کیږي
دوی وایي چې موږ په ترهګرو کې یا په دهشتګرو کې فرق نه کوو خو بدو پکې نه لټو مګر داسې ښکاري چې اوس هم دوی خو بد پکې لټي او هغه هم یو غټ وجه ده چې دوی قدم نه شي چتولی چې ټولو خلاف قدم نه اوچتوي که ټولو خلاف نه اوچتوي نو بیا که نیمو خلاف چتوي نو هغه نیم چې دغه ځان ته د خطر اګروي ښه دهشتګردوي هغې شاته ټول پټېږي بیا
په پنجاب کې د فرقې زړلو د موجودیت پړه هم له ډېر وخت راهیسې په مطبوعاتو کې پوښتنې راپورته کیږي د امنیتي چارو کارپوه حسن عسکری وایي د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت ځکه په پنجاب کې د وسلوالو خلاف کاروایانې نه کوي چې سیاسي ګټې ورسره تړلې دي
په پنجاب کې یو څه کاروایي شوې ده خو د فرقې زړلو خلاف نه
دغلته د وسلوالو ډلو خلاف کار صوبایي حکومت ته پریښودل شوی دی. صوبایي حکومت یو کس دوه نیولې دي، خو ډېر کار یې د خپلو سیاسي مسایلو په وجه نه دی کړی. په ځینو ځایونو کې یو څه ګامونه اخیستي دي، خو په ډېرو ځایونو کې کار قرار دی.
یاد دې وی چې د پاکستان مرکزی حکومت تل دا تورونه رد کړی او وایي هیڅ وسلواله ډله نزغمي او پر ضد یې کاروایی کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو پښتونخوا کې لس نیمې بجې کیدونکې دي. د لس نیمې بجو د لنډیز دپاره د خبرونو د لنډیز دپاره ما خپل همکار نجیب احمد الله ورکو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په چین کې د شانګهای تنظیم څوارلسمې سرمشریزي ته د وینا پر مهال د ترهګرۍ په ننګونو شانګهای تنظیم لخوا پاکستان ته په راتلونکي غونډه کې د بشپړ غړیتوب د ورکولو په موضوع خبرې وکړې. نوموړي په نړیوال کچ د ترهګرۍ د پیښو د خلاف د مبارزې په اړه هم څرګندونې وکړې. غونډه د چین د وزیر اعظم لخوا په خبرو پرانستل شوه. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله به هم غونډې ته وینا کوي. د پاکستان سره محکمې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژن کې ممتاز قادری په سزا د بیا کتنې درخواست رد کړې ده. عدالت وایي مجرم د قتل اعتراف کړی او له وسلې سره نیول شوی، نو ځکه د سزا خلاف د بیا کتنې اپیل نشي منل کېدی. د پاکستان سینټ له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو مخنیوی دې وکړي، سو دوی په نورو نومونو فعالیت پیل نه کړي. همدارنګه حکومت دې د ملک نه د ترهګرۍ ختمې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد د خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فیلټمن کابل ته د خپل روستي سفر پر مهال د افغان چارواکو سره په کتنه کې دغه څرګندونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې نن سهار وختي روسیې ته رسېدلی، د ورځې په اوږدو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په موخه د واک د سیاسي لیږد او په ختیځ یوکرین کې د سولې د تړون د عملي کولو په اړه خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې په زیاتو سیمو کې خپل تسلط له لاسه ورکړی او دوی به د یادې ډلې د مشرانو نخه کولو ته ادامه ورکوي. او اروپایي ټولنه پر روسیې اقتصادي بندیزونه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې په غځولو فکر کوي. په دې اړه د دسمبر په 28 نېټه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سفارتکار وروستۍ پریکړه کوي.
د نجیب عامر نمو د خبرونو لنډیز اورېدو. اوس د سراج دهیر نه د پاکستان خبرو شو د ځینو مطبوعاتو لیکنې اورو.
نن ایکسپریس ورس پاڼه خپلې ادارې په پاړه چینار کې په بمی چاودنه لیکلې او وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پیښې سنوي خبر نه ده. دا علاقې له ډېرې مودې راهیسې د ترهګرۍ ښکار دي چې له قبلي په لکونو قبایل له خپله کوره بې کوره شوي دي او د پاکستان په مختلفو علاقو کې د کډوالو ژوند تیروي. د ادارې په وینا چې حکومت اولس ته دا تاثر ورکوي چې ترهګرۍ څه غټه مسله نه ده او هم په دې وجه په ترهګرۍ باندې کمه توجه ورکول کېږي. او د پېښور آرمی پبلک اسکول د پېښې وروسته چې کومه فضا جوړه کړې شوې وه په هغې کې هم کمی په نظر راځي، کومه چې د دې ملک او قام لپاره ډېره د خطرې خبره ده. ادارې وړاندې وایي تر څو پورې چې د قبایلي سیمو او بیا په خاص توګه د کرمې او وزیرستان ایجنسۍ تعلق ته، نو دلته د حکومت عملداري د نشت برابر ده او بل دا چې دغلته انتظامیه هم دومره فعاله نه ده څومره چې د انګریز په وخت کې وه. ادارې اخري کې لیکي د قبایلي علاقو په حواله د پارلیمان او حکومت ذمہواری جوڑی گی چې په دې علاقو کې آئینی بدلون راولي او نوی نوی قانونونه رامنځته کړي او د دې سیمې اولس ته لکه د نورو پاکستانیانو په څیر حقونه ورکړي. او د دې سره سره پکار ده چې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د خاتمې لپاره د جرأت فیصلې وکړي، نو هله به ممکن شي چې په ترهګرۍ قابو وموندې شي. بل پلو جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې په تاپی ګیس منصوبه باندې لیک کړی دی او دا افغانستان، ترکمنستان، هندوستان او په خاص توګه د پاکستان لپاره ډیره ګټوره منصوبه ګرځولې ده او وایي چې له دې منصوبې به د پاکستان اقتصادي تقدیر بدل شي. ادارې وړاندې وایي چې پاکستان دا وخت د توانایي د بحران سره مخ دی او هم په دې وجه زیاتره صنعتونه په ټپه ولاړ دي او خلک له بیروزګارۍ سره مخ کیږي. نو په داسې صورتحال کې به دا منصوبه د پاکستان لپاره ډیره ګټوره ثابت شي. ادارې زیاتوي چې دا پایپ که یو طرف ته له افغانستان نه راتیریږي نو بل پلو دا د پاکستان نورو سیمو ته د بلوچستان صوبې نه راتیریږي او د بلوچستان صوبې د حالاتو په وجه یره ده چې دې منصوبې ته زیان ورسي. نو پکار ده چې حکومت دا هم په نظر کې وساتي او د دې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې داشن دا منصوبه په ښه شان سرته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه لیکنه کې وایي چې په پاړه چینار کې د اتوار د ورځې د بمي چاودنې ذمهواري چې کومې ډلې لشکر جنګ وي په غاړه اخیستې، هغې ویلي دي چې دا یې په شام کې د پاکستاني شیعه مسلکه ځوانانو لخوا په جګړو کې د برخې اخیستو له وجې کړې ده. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې لیکي چې د بلغاریا د پولیسو لخوا پاکستاني او افغان پناه غوښتونکو سره ډېر بد سلوک روان دی. د دغې دواړو لیکنو مهم ټکي له یو وړې دمې نه پس. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو راپور کې لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د کورمې قبایلي سیمې په پاړه چینار کې د ګرمو جامو خرڅولو په یو بازار کې د بمي چاودنې له امله ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د ورځپاڼې په خبره د دغې پیښې څو ساعته پس یوې غیر قانوني ګردول شوې سنی وسله والې ډلې لشکرې جنګ وي د دغې چاودنې ذمهواري ومنله. د دغې ډلې لخوا ځایي رسنو ته په یو استول شوي پیغام کې ویل شوي چې دا د هغو خلکو نه انتقام دی چې د ایران او شامی ولسمشر بشار الاسد ملګرتیا کوي او زیاته کړې ده چې تر کومه د دغې سیمې شیعه مسلکه والدینو خپل بچي په شام کې روانې جګړه کې د برخې اخیستو لپاره استول بند کړي نه وي تر هغې به دا ډول بریدونه روان وي. ورځپاڼه د رویټر خبري اجانس په حواله لیکي چې په دې تیرو کلونو کې ګڼ شمېر شیعه مسلکه پاکستاني ځوانان ایران په شام کې د بشار الاسد د رژیم د حفاظت لپاره برتی کړي او استولې دي. پاړه چینار کې د ډیرو کلونو راهیسې د شیعهګانو پر ضد چې اکثریت یې په سیمه کې د توري قبیلې سره تعلق لري د سنی وسلوالو ډلو لخوا پرې بریدونه شوي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې د بلغاریا په حکومت غږ کړی دی چې په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا دی د مهاجرینو د وهلو ټکولو، هغوی نه د پیسو اخیستلو او په هغوی د ډزو کولو دي زر تر زره پلټنې وکړل شي. یاد سازمان ته یو مهاجر د خپل سترګو لیدلی حال وایي او زیاتوي چې یو پولیس والا په خپله ژبه کې په هغه چغې ووهلې او ټوپک یې ورته ونیو، بیا یې په مخ سوک ورکړو او چې کله زه په ځمکه راپرېوتم نو هغه یو بل بوډا افغان پناه غوښتونکي پسې ورغلو او ډېر یې ووهلو. بیا یې ورله په پوزه دومره سخت سوک ورکړو چې د هغه د پوزې نه وینې روانې شوې. د دغه عیني شاهد په خبره چې څومره پناه غوښتونکي بلغاریا سره د سربیا پولې ته رسي نو پولیس یې وهي او ټکوي. امنیسټي انټرنیشنل په لسګونو داسې ویډیوګانې او لیکلي راپورونه ترلاسه کړي چې پکې په خاصه توګه د افغانستان او پاکستان سره د تعلق لرونکو پناه غوښتونکو سره د بلغاریا د پولیسو لخوا د خراب سلوک او تیری خبرې شوې دي. دغه سازمان ته یو کس ویلی دی چې هغه د اکتوبر په 15 نیټه د پولیسو لخوا د یو افغان پناه غوښتونکي وژنه په خپلو سترګو لیدلې وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل این جی په درآمد کولو اتفاق شوی دی او ډېر ژر به دغه لړ کې لوزنامه لاسلیک شي. د پاکستان پټرولیم وزارت وایي د لوزنامې تر مخه به 3 میلیون ټنه ایل این جی ګیس سالانه پاکستان ته ورکړل کیږي او دا منصوبه به د 15 کالو لپاره وي. په دغه اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیر راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پټرولیم او قدرتي وسیلو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې د قطر نه د ایل این جی ګیس پاکستان ته راوستو لپاره ټوله کاغذي کاروایي سرته رسول شوې ده او دغه لړکې د لوزنامې ټول شرطونه د منظوري لپاره اقتصادي رابطه کمیټې ته لیږل شوې دي او امکان دی چې راتلونکي 3 ورځو کې دغه لوزنامه لاسلیک شي. د نوموړي په خبره دا لوزنامه به د 15 کالو لپاره وي او په شروع کې به 15 لک ټنه ګیس پاکستان ته ورکړی کیږي، کم چې به وروستو 1.5 لک ټنه ته رسول شي او دا ټیکه به پاکستان سٹیٹ آئل سره وي. چارواکي زیاتوي چې په دغه منصوبه به 14 اربه ډالره لګښت راځي او دا به د روان کال مارچ د میاشتې نه عملي ګڼل کیږي. مشال ریډیو چې د ایل این جی ګیس د ضرورت او اهمیت په اړه د آل پاکستان سی این جی ایسوسیشن د چیرمین غیاث پراچان ته پوسو کو، نو دوی وی چې د سره به د پاکستان د توانایي ډیر ضرورتونه پوره شي.
دا د ملک یو اهم ضرورت دی. دا وخت ټول نړۍ کې په ایل این جی پاور پلانټس او ایل این جی ترانسپورټ کار روان دی، ځکه چې دا یو ارزان بیا سیز دی. بل د تیلو په نسبت په ماحول هم د دې بد اثر نه پریوزي، او څنګه چې دوی وای دی کې به نیم ګیس د بجلی د پاره او نیم د ګاډو کارخانو او کورونو د پاره استعمالیږي، نو دا به د ملک د پاره ډیره فائده وي.
بل طرف ته د پاکستان پیټرولیم اینڈ ګیس ډیلر ایسوسیشن چیئرمین عبدالسمی خان وای ضرورت په خپل ځای، خو پاکستان دا ډیره ګرانه سودا کوي، ځکه چې د نړۍ نورو ملکونو نه په ارزانه بیا ایل این جی پاکستان ته راتلی شي.
دوی موږ ته تر اوسه پورې سمه خبره نه ده کړې. بیا دوی دا ټیکه پی ایس او ل ورکړې، نو پاکستان سټیټ آئل خو خپل کار نشي کولای، نو دا به څه وچلوي. بل دا چې پاکستان په کم نرخ د قطر نه ایل این جی اخلي، نو دا ډیره ګرانه ده. د قطر نه علاوه هم په ټوله نړۍ کې ګیس شته، نو موږ ولې بیا یوازې په قطر خبرې کوو؟
د یادونې ده چې د ایل این جی کراچۍ نه لاهور ته رسولو لپاره به د روس په مرسته د 10 اربه ډالرو په لګښت یو پایپ لاین هم غځولی شي. تیرو څو میاشتو کې د قطر نه د ایل این جی 15 کارګو هم پاکستان ته راغلي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ورلد پوسټ په نوم د یوې خبري ادارې په لیکنه کې د افغانستان د امنیت موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي د طالبانو په لیکو کې راغلي اختلافات او د ماسکو لخوا افغان حکومت ته د پوځي مرستو ورکولو ډاډ د دې سبب شوی چې د افغانستان په راتلونکي کې د وسلوالو رول محدود کړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا وروي.
د ورلد پوسټ ویب پاڼې یو لیکنه وایي په کابل کې د امریکا سفارت د نومبر پر 1 نیټه په هغه ښار کې د یو تروریستي برید کېدلو په اړه خبرداری ورکړی. که څه هم د امریکا سفارت د حملې د نویت په اړه څه نو ویلي، خو د روانې میاشت پر 11مه طالبانو هم په کابل کې پر هسپانوي کونسلګرۍ برید وکړ، چې په نتیجه کې یو هسپانوي پولیس سرتیری او د کونسلګرۍ یو مامور ووژل شول. د لیکنې تر مخه په کابل کې د تروریستي برید په اړه د امریکایي سفارت خبرداری د افغانستان په شمال کې د کندوز پر ښار د طالبانو تر حملې 2 اونۍ وروسته مخته راغی. دغه برید په ترڅ کې طالبانو وکولی شول کندوز ښار د لنډې مودې لپاره تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. لیکنه کاږي د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 3,309 ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي، چې دا شمیره د تیر کال د همیادی مودې پرتله 4% زیاتوالی ښیي. په لیکنه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه اعلان یادونه شوې چې د اکتوبر پر 15مه یې ویلي ول له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستلو لړۍ نوره دروي. لیکنه وړاندې وایي عام تاثر دا کېدی شي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو هیوادونو د ځواکونو وتلو په صورت کې ښایي طالبان پر هغه هیواد قابض شي. خو د لیکنې تر مخه د ټول افغانستان یو وار بیا د طالبانو لاسو ته د لوېدو خبره که څه هم ناممکنه نه ده، خو یو شمېر لاملونه دي چې دغه کار یې ستونزمن کړی ضرور دی. اول خدا چې سګ دوبه د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د دغه ډلې د مشرتابه پر سر د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شوي دي. د ورلد پوسټ لیکنه وایي که بهرني سرتیری له افغانستانه و هم ځي، روسیا تیار ده چې د افغانستان د حکومت د یو مهم لاتړي په حیث رول لوبولو ته رامخ کې شي. افغان حکومت وار د مخه له روسیې غوښتي چې په پوځي برخو کې مرستې ورسره وکړي، چې د لیکنې تر مخه ماسکو دغه غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی دی. لیکنه وایي د افغانستان په قضیه کې د پاکستان رول بیا پیچلی او غیر واضح دی. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان استخبارات هڅې کوي په افغانستان کې داعش د یوې نوې وسلوالې ډلې په توګه مخته راولي. لیکنه زیاتوي د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت داسې دی چې د هغه هیواد د راتلونکي او پکې د طالبانو د رول او یا هم نه رول په اړه یو څوک ډاډه خبره نشي کولی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورځو د افغانستان خوست ولایت ته. د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د تیر سه‌شنبه په ورځ د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د وسلوالو له لوري برید چې لسګونه ملکي وګړي پکې مړه او ټپیان شول وغانده. دوی د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې له ملکي هدفونو او بې دفاع خلکو د جګړې د ډال په توګه کار وانخلي او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ د خوست قومي مشرانو، مدني فعالانو، د ولایتي شورا او د سولې شورا شمېر غړو د ویناست په ترڅ کې د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه د وسلوالو د تېرې سه شنبې ورځې برید چې د څلورو ماشومانو په ګډون لسګونه ملکي کسان پکې ووژل شول په سختو ټکو وغانده. دوی ویل چې د ملکي او بې دفاع وګړو، ښځو او ماشومانو وژنه او یا د جګړې پر مهال له دوی څخه د ډال په توګه کار اخیستل له اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ناستې ویناوالو وویل چې د کندهار وروستۍ پېښې افغانان سخت دردولی او خواشینی کړی دی. قومی مشر متقاعد جنرال حاجی ګل نواز د یاد پیښې د غندنې ترڅنګ هیله څرګنده کړه چې بیا داسې دردونکې پیښه رامنځته نه شي او د دې پیښې طرحه کوونکي او عاملین څرګند او د خپلو کړنو سزا وویني.
دا یو دا نه چې یو کندهار یې ولړزول او دا څلور دېرش ولایته یې دې مسلې لړزولې دي چې دا غیر اسلامي، غیر شرعي او غیر قانوني عمل دی او نه غواړو چې بیا داسې پیښې په افغانستان کې ترسره شي او هر هغه څوک چې دې عامل وي یا دغه پښتبان وي هغه هم غندو.
د همدې پیښې په تړاو قومي مشر حاجي رسول محمد خان په خپلو خبرو کې د ملکي وګړو، ښځو او ماشومانو څخه د جګړې د ډال په توګه کار اخیستل د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل وباله.
نه اسلام دغه اجازه چته ورکوي، نه انسانیت ته اجازه چته ورکوي چې تاسو هغه خلک چې هغه ګناهګار نه وي او تاسو یې ووژنئ، یا هغه خلک چې د هغې ملکي خلکو نه د سپر په شکل څوک ګټه واخلي. لکه د کندهار په پیښه کې چې حتی ماشومان به مخته د سپر په شکل کول دي مقابل ملي اردو په مقابل کې.
د کندهار د وروستۍ پیښې د غندنې په راسته کې د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
په حکومت باندې هم غږ کوو چې هغه پیښې چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تېروتنو تر نامې لاندې را پیدا کېږي هغوی مخنیوی د جدي وکړي او عاملین ته سخته سزا ورکړي او هر هغه چې د په مختلفو نومونو باندې د افغانستان خلک وژني، د افغانستان مسلمانان وژني، تر ټولو سخترینه سزا وټاکي.
یاد دی د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو په حمله کې د څلورو ماشومانو په شمول نه هدرش ملکیان وژل شوي او لږ تر لږه درویشت تنه ملکیان پکې ژوبل شوي دي. د کندهار پیښه د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو میډیا او نړیوالو ادارو له لورې غندل شوي او د جګړې د ښکېلو خواوې غوښتنه کړې چې د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره شو.
سنو مخکې مو منډه کړه، منډې کې زه دوه ګولې ولګېدې.
ما واپس بهر ته را منډه کې چې څنګه مې را منډه کې هغه یو فوجي بلله موبایل ورکولو مې دا چا ماشوم نه پرېوتې دي، ما زر ترې راښکلو مې دا خو د نورالله موبایل دی.
د دې د سکول انتظامیه ذمېدار ده، اډمنسټریټر د دې ذمېدار ده.
د دسمبر په 14 د دې غم لړلې پیښې بیلابیل اړخونه پر رادیو او مشال رادیو ډاټ کام مه هېروئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یئ او اوس وخت راغلی د اونۍ د خپرونې پام کوه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دے او دا بل بیا گورگین جمال دے چې دنیا ای د میرچکی په نامه پیژنی. تاسو کله دا فکر کړی دی چې دا زمانو میرچکی ولی دی؟ زمانو میرچکی نو، مور به می د ناز ریوړې او پلار به می لډیر ناز لډو راته ویلو. د بارډر ګوریزه بلډ پریشر راهای کړو، د بجلی لوډ شیډنګ او بیا د اغې مړې بجلی بلانو شوګر راهای کړو، د کوشنیانو خرچو، د میرمنو فرمایشو، د سیاسي پاټو جلسو او پټیوي کې مباحثو، د فورسز اپریشنونو او بیروزګارو می خبر نیم چې کم کم پریشر ته نور پریشر ورکړو. دماغ می اوټ شو، سر می گم شو، پټو پو می زړګی شو او نوم می میرچکی شو. زکه نو ما له هغه ورځې نه قسم وخوړلو چې داسې کارونه به کوم، داسې خبرونه به راوړم چې په اورېدو به هر څوک د مرچو د ګونې سر تخیږي او د ډېرې غصې نه به بېرته راکته کیږي او بیا به ځي د حیران خان جلسې ته. څو رنګارنګ کنځل به کوي، په پردي ډول به ډانس یا اتڼ کوي او بیا به سون ګول یوې خواته کینی. نو ګرانو او پردي ډول ته په اتڼ ملګرو په ګینیز بک آف ورلد ریکارډ کې یو ځلی بیا د ملک نافرسان نوم په دې سبب اول نمبر ته رسېدلی دی چې دلته جمهوریت د ټولې دنیا نه بهتره دی. هر چا ته دلته د ازادۍ اظهار شته، که خان دی که غریب، که سردار دی که خرکار، که پولیس دی که لیویز، که لیډر دی که لوډر، ټول په ډېره ازادۍ تقریر او تحریر کولی شي. ایوارډ په دې ورکول شوی دی چې نور خو نور دلته خو غلو ته هم پوره پوره د تقریر، تحریر، سیاست، جلسې او جلوس اجازت شته. دغه رنګه یوه جلسه روانه ده چرته چې مرغي چور، انده چور، سمنټ سریه چور، بجلی چور، جیس چور، سیاسي چور، پانی چور، پرایویټ چور، سرکاری چور، ټیکس چور او نور ډیر چوران سره راجمع شوي دي. توتکۍ په دې جلسه کې موجوده ده، درځئ چې واشو.
وے وے اللہ دی بھی پردہ کبھی ہاگ مثال بتا سو پور دکھی اور دلی وے رضیا گنڈوں میں پس گئی زبیا وایا ماچ تو کو چوروں میں پس گئی. نو گرانو اور دنکو دا وقت زد ڈاکو گانو پجل سکی والا ہڑایا ما او دا موچن ڈاکو تکری روان دے نو چی دا ختم شی زبا بیا مارا کا اور سرا او کما کانا
زما دیر درنو موزیز کابل صد احترام غچو اولو ڈاکو گانو رونو ز موچن ڈاکو ستاسو د ټولو ڈاکو گانو ډیر شکر گزارم چې تاسو ماته خپل قیمتي ووټ راکی او زمو د ملک ناپرسان د غلو او د ټاکو گانو د یونین بلا مقابله چرمین وټاکلو. زه د ملک ناپرسان د سیاستدانانو رنګ نه یم چې د الیکشن څخه وړاندې د خلکو سره رنګارنګ کولونه کوي او بیا عمل په یوه هم نه کوي. زه به خپل کولونه ټول پوره کوم. دا د یو ډاکو پښتو ده ستاسو سره زه په خپل منشور او په عین پوره پوره عمل کوم.
وے وے ڈاکو صاحب تل گودری گا تاسو آئین او منشیر ہم لے رے
ولستا سے خیال دی انجنی مشتاس رنگیو چی آئین لوڑ پا تخچا کیشی دی مجکانی خوری او منشور می لوڑ پا دارانچا کی غرزوالی دی دودانی خوری مش ڈاکو گانیو خوی مندار ڈاکو گانیو چارت سوایو امان لور باندی کهو د بې ایمانۍ دنده هم په ایمانداري کوو. ستاسې رنګ نه یو چې د ایمانداري دنده هم په بې ایمانۍ کوي.
تاسو څه وعده کړې دي د دوی سره؟
اوله وعده خو دا ده چې که مرغۍ چور دی که ګاډۍ چور، که ګیس چور دی که د بجلی چور، که سینډل چور دی که سایکل چور، چا رغلا کوي پولیس به دوی نه نیسي که ونیوئ زه یې ذمواره.
یو یو دا څنګه لږ مونږوم خبر کا خو په ډېرو ټیکسونو چغالان رانه جوړ شو. اتلس ټیکسونه د بابډا، شل ټیکسونه د ټلیفون، د ګیس یې کم ټیکس جلا دے، پیٹرول ټیکس جلا دے، پراپرٹی ټیکس جلا دے، سیلز ټیکس بیا جلا دے، اوس خو یې بیا آپریشن ضرب غضب ټیکس لا هم را باندې ولګاو.
نه 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 موږ دومره ظالمان نه یو، موږ خو صرف د غریبانو څخه ډاکو ټیکس اخلو او د سرمایه دارانو څخه صرف او صرف چاکو ټیکس اخلو، نور ټول معاف دي.
دا چاکو ټیکس بیا څنګه وی؟
که په سمه خبره ومنله بیا د چاکوم ضرورت نه پیژېږي. هغه که چیرې ګیډې ته هوا ورکړه او نخرې کولې بیا نو چاکو ورښکاره کړو، هوا یې ټوله ووځي او غاړې خلاصې.
نو تاسو بیا دا ټیکس چرته جمع کوئ؟
دا نو د ډاکو ګانو د یونر په خزانه.
زکه نو زمون کومی خزانه خالی ده، تکسونه خوطول استاسو خزانه تا روان دی.
استاسو کومی خزانه زمون لسبب نده خالی، ده سویس بینک لسبب خالی ده.
سویس بینک چه مطلب؟
تکسونه خوطول آل تا روان دی، زکه خود ملک ناپرسان شریف خلق طول دا ایم اپ پو کدی تو روان دی.
کدی تا؟ وی ربا فضل کوی.
ولی آغا متل دی ندی آوری دلی وی پور و رک دی کرد و کور چه تاسی پورون اخلی او ادا کوی نه نو کدی تو خوب الویری کنه.
نا 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 لیکن زمونگ ایساک مار سیب خوطولا کستو نجمع کرو دا پور.
ای بی اکلی آغا ده پور کستون ندی آغا ده سود کستون ندی پور پر خپل زیده وچ والا.
نو ده زمون ملک چلیگی سنگا؟
ده عرب و زکاتون را روان دی، ده یروپ خیرات را روان دی، ده امریکی دالران را روان دی. ده نلوی پا ملکونی که چه زلزله او سیلابون راسی اغوی جاری او زمش پا ملکی چه زلزله یا سیلاب راسی مش خاندو.
ولی خاندهی؟
بس کچ کلون رو اخلی که وزیری که پا کری طول پا یو آواز دغه سندرش روگی وای نیک بابا نیک مایی ده الله که رحمه نیک بابا نیک مایی ده الله که رحمه. بس کبرستن وی کبرتن که خیمی وی که کپلی که دال وی که منچه که آلوی وی که مالته که دالر وی که یورو که ریال وی که درهم که دینار وی که پوند که روپی وی که افغانی که بند وی که دبل روشی لهیچ چیسته که مخ نچپی.
نه دا تاسو داکوگانو چی دلتا دا جلسه جوڑه کرده دا داستاسو غگ دا خلق حکومات پولیس آوری تاسو نیسی نه؟
تو خود از خبری که لکه درشتی حکومت چی دا خوری ریو دا پری دو که خود تصویرون نمالومیش ما خود سبا دا چویانو والات دا مرکی دا پار وقت ور کردی پا اخبار که پرنس کامپرنس کوام گرسر.
یو یو دا سوای تاسو ویره گئی نه؟
ای پا ملک ناپرسان کی شریف او ماسوم خلق ویریش دا از ما رنگ الکچت دا کگان نه ما الکشن کری دی دا دی ملک 100% شریف دا کگانو اوچ را کری دی زکم ستاسو رنگ پا داندلی او پا بیمانی را غلیم ستاسو خو اول الکشن کیجی نه چویسی پا دویم اوراز بی اپوزشن والا وای چی بیمانی سویده داندلی سویده پینزه کال ده الکشن غم او بیا پینزه کال ده بیمانی پر یادون.
خان نو ستاسو پا الکشن کی بیمانی نکیگی؟
کمال که انجنی پر ما دی هم ده ملک ناپرسان ده سیاستدانانو خیال کردی عرب تمیش کستی پاش ور کلی ده آغا منشور خلگو سخت رجکت کلی.
خان نو آغا منشور آوڑه و سنگ منشور؟
داغه منشور داغو چه ظالم ده چرگانو ده سایکلانو ده ویلکپانو او ده مسجد و مخت ده بوتانو پر غلو باندی ام تکس لگولی ول.
تا پا کم غلو تکس لگولی ده؟
ما ول ظالم پر ده مظلومانو سنگ تکس لگه ما پا خپل پر ده غط و غط خیط غلو باندی تکس لگولی.
خیطی دا بیا کم غلی دی؟
دا زمش پا کستم وینگ، پولیس وینگ، وابدا وینگ، گیس وینگ، انکم تکس وینگ وغیره وغیره چی پا دیر خوزه گسر نمم نسم اغز دلی.
خا پا دی محکمو که هم ستاسو وینگو نشتا؟
عام خلق خو بیله دی سو تکدارانو، سیاستدانانو او دا پوش دا دارکترانو طول پا خپل زان اخته دی مشت بچرائی. تو تکو داستاسو در رپورتران خوم نن سبا پینزه سر گوتی پا غورو گیدی راو باس تکس کنه راو میکشی چاکو
وی گرگی نر رسیگا ما ته پام شو
نوگرانو داکو زده او چاکو خورده آوری نونگو اوز زود سیاست پا کار پو جناب سیاست خان بابات چی دا وقت پا یو چو سیاسی او حکومتی بیانونو باندی د خپلو زرنو خیالاتو د چوربتی رونا اچوی د توتکی خبرونه او د بابا د سیاسی چوربتی رونا
سسی خان بابا خبر دی چې په سعودي عرب کې د غلا سزا د ښي لاس پرې کېدل دي.
تاسو خو شکر وکړئ بدبختو که دلته د غلا سزا د لاس پرې کېدل سوه نو تر نیمه زیاته ابادي به مې کرکټ په یوه لاس او فوټبال په یوه پښه کوي بالاوم.
بابا خبر دی چې د چینا د صدر په انګلینډ کې ډېر ښه استقبال شوی و.
خود به د چینا د صدر استقبال کېږي. ستاسې صدر خو چې هر ملک ته ورسي ټول پر جبو لاس ونیسي او ځینې پټ سي وایي بیا د امداد دپاره راغلی دي ناځوانه.
وایي په کینډا کې د سکول یوه ټیچر وزیر اعظم جوړه شوې ده.
خود به جوړېږي نه ووټ خرڅېږي او نه ووټر نه خلک ویده دي او نه الیکشن کمیشن و پام کوه که طریقې غواړې پر مخ تګ کوې نو ووټ مه خرڅوه پام کوه بیا در روان دی ووټ غواړې نوټ درکوي پام کوه وایم چې څوک ووټ صحیح استعمال نه کړي هغه به ژاړي وایي چې ووټ خرڅ نه کړي که نه خرڅ به دي کې بالانه پام کوه پام کوه وام ناځوانه